گاغا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای
امریکا را قشنر دو قدر منو معزز اوریدونکو السلام علیکم سهر منیک مرغ نن دوشنبه ده د اگست میاشتی ولسمه نیټه ده ز سیپل کوزی تاسو ته د دې ساعت دویمه سهارنۍ پښتو خبری خبرونه وړاندې کوم. په پیل کې ستاسو پام د مهمو خبرونو سر ټکو ته راړم.
د پاکستان د پنجاب په صوبه کې په ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 ته رسیدلی دی. د مشتا نږدې په یو مارکیټ باندې د سوریې د رژیم د هوایي قواوو په بمبارۍ کې 15 کسان وژل شوي دي او د عراق صدراعظم په نظامي محکمه کې د هغو سایمنصبانو د محاکمه کولو منظوري ورکړه چې له رمادي نه تښتېدلي وو.
زموږ په دې خپرونه کې د پکتیا د ولایت د اوسیدونکو د غوښتنو په هکله رپورټ لرو. د پولیو د کمپاین په هکله رپورټ لرو چې وایي په درودش ولایتونو کې نوی کمپاین پیل شوی دی. د افغانستان پر اوسنیو حالاتو باندې د سیاسي چارو کارپوه فضل ربیع اقپین سره مرکه لرو او د امریکا د 2014 کال د انتخاباتو د کمپاین په هکله مفصل رپورټ لرو. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته چې سید سلیمان شاه به تاسو ته وړاندې کړي.
د پاکستان د پنجاب د صوبې د کورنۍ چارو وزیر شجاع خانزاده له 1400 نورو ملګرو سره یو ځای د اټک ضلع په شادي خان کلي کې د یکشنبې په ورځ په خپل کور کې په یو ځانمرګ برید کې وژل شوی دی. اټک له اسلام آباد نه 100 کیلومتره لرې شمال لویدیځ پلوته پروت دی. عیني شاهدانو امریکا غږ ته وویل چې د 14 په وخت له خانزاده سره دېرش کسان ناست وو او امنیتي محافظینو کوښښ وکړ چې د ځانمرګ برید کوونکي لاره بنده کړي خو زور یې ونه رسېده. په وژل شوو کسانو کې پولیسان هم شامل دي. پام وکړئ د امریکا غږ د خبریال ایاز ګل رپورټ ته چې زموږ همکار روخان نورزی به درته درواوري.
ځانمرګ برید کوونکي په ځان پورې تړلې بمونه هغه وخت وچول چې شجاع خانزاده په خپل کور کې د کلیوالو شکایتونه اوریدل. دغه کور د پنجاب د صوبې د اټک په سیمه کې موقعیت لري. چاودنې دغه کور ونړوي او په لسګونو کسان د خاورو خځلو لاندې بند پاتې سول. د پنجاب د صوبې سلاکار سعید الهی وایي موږ پوهیږو چې دغه سیو مزدهم کوچنی چارګوټی چې تنګي کوڅې لري او سړکونه یې بند دي مشکل دی چې هلته څوک دي ځان ورسوي. د با شهناز د ژغورنې د ځایي څانګې ویاند ده. هغه وایي د متقاعد ډګروال شجاع مړی پیدا شوی دی. خانزاده د پاکستان په هغو چارواکو کې راځي چې د پنجاب په صوبې کې د هغو وسوالو خلاف چې طالبانو او القاعدې سره یې اړیکې درلودې عملیات پیل کړي وو. الهي وایي چې خانزاده ته ځینو وسلوالو ډلو د مرګ واش کړي وو. البته د هغو ډلو لخوا چې په پنجاب کې په خلاف عملیات سوي وو ګواښونه کېدل. څو ساعته وروسته د پاکستان پوځ ویل چې په شمالي وزیرستان کې هوایي بریدونه کړي دي.
تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړی. د اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی رپورت ورکړی چې هندي او پاکستانی عسکرو د همالی په غرونو کې پروت د کشمیر د کنټرول په کرخه کې د شنبه او یک شنبه پر ورځ یو په بل باندې د درندو وسلو ډزې کړې دي. د هند پوځ یو وان ډګروال منیش مهتا وویل چې د پاکستان ځواکونو د پونچ په او بالاکوټ په سیکټرونو کې په هندي عسکرو باندې ډزې کړې دي چې تر اوسه پورې پکې شپږ ملکیان وژل شوي او 10 کسان زخمیان دي. د پاکستان د پوځ په بیان کې ویل شوي چې د هندي عسکرو په ډزو کې 2 ملکي کسان مړه شوي دي. د هند چارواکي وایي چې پرون د یک شنبه تر ماښامه پورې نښتې روانې وې. د عراق صدراعظم حیدر العبادی د یک شنبه په ورځ د یو تحقیقاتي کمیسون هغه وړاندیز ومانه چې د عراق د پوځ کوم نظامي قماندانان چې د لنبار له مرکز رمادي نه تښتېدلي وو په یوې نظامي محکمه کې محاکمه شي. د اسلامي دولت وسلوالو د دې کال په پیل کې د رمادي په ښار کې بېله جنګه دغه ښار ونیو او عراقي عسکر وتښتېدل. د عراق په لویدیځ کې د لنبار د مرکز نیول د اسلامي دولت یو غټه کامیابي وه. دغه ښار له بغداد نه 125 کیلومتره لرې پروت دی. د دغه مهم ښار نیول یو اربیا د عراق د امنیتی ځواکونو د کیفیت په اړه نوې پوښتنې راپورته کړې دي. له بلې خوا د عراق د پارلمان د تحقیقاتو کمیسیون د یک شنبې په ورځ ویل چې پخوانی صدر اعظم نوري المالکی او 15 نور پخوانی ملکي او پوځي چارواکي د اسلامي دولت په لاس کې د عراق د دوهم غټ ښار موصل د سقوط ذمواري په غاړه لري او باید چې محاکمه شي. صدر اعظم حیدر البادی د یک شنبې په ورځ د حکومت د کابینې دریمه برخه چوکۍ او پوستونه لغوه کړل چې د صدر اعظم درې مرستیالان او څلور وزارتونه هم پکې شامل وو. د یمن د جلاوطن حکومت طرفدارو ملیشو د یک شنبې په ورځ له حوثیانو نه د هغه هیواد د جنوبي ولایت شبوا مرکز اتق ونیو. د ځاني تلفاتو په باب معلومات نه دي ورکړل شوي. حوثیان تاس ته پشا شوي دي. ایران د حوثیانو ملاتړ کوي او سعودي عربستان د عبدالربو منصور هدي سره ولاړ دی. د دواړو ترمنځ چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب کومې خبرې شوي دي تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې. ټاکل شوی ده چې عرب لیگ به د سه شنبې په ورځ د لیبیا د حکومت په غوښتنه یوه عاجله غونډه وکړي او په هغه هیواد کې به د اسلامي دولت د حملو په باب غور وکړي. د لیبیا سیال حکومت چې د ختیځ ښار تبروک نه فعالیت کوي او ملګري ملتونه په رسمیت پیژني له عربي ملکونو د شنبې په ورځ د اسلامي دولت په ضد ملاتړ غوښتنه کړې وه. ایټالوي چارواکي وایي چې 44 تنه غیر قانوني مهاجرین چې کوښښ کوي د لیبیا له ساحل نه د مدیترانې د سمندرګي په لاره باندې ځانونه اروپا ته ورسوي د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې مړه شوي دي. د ایټالیا چارواکو وویل چې 300 کسان ژوندي ژغورل شوي دي. د انډونیزیا د هوایي شرکت د هغې مسافرونکي الوتکې ټوټې او پارچې موندل شوي چې 450 کسان پکې سپاره وو او د یک شنبې په ورځ د خراب موسم په وجه د پاپوا ولایت په یوې غرنۍ سیمه کې راولوېده. د انډونیزیا د ترانسپورټ وزارت ویل چې د ATR 243 ډوله الوتکې چې داخلي پرواز یې کوو ټوټې محلي خلکو موندلې دي او د نجات او ژغورنې د عملي کارکوونکي د غلې پرتې سیمې ته رسېدلې دي. نن د دوشنبې په ورځ به پلټنې پیل کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
د واشنگتن د سټوډیو نومو د افغانستان سیمینوري پاک خبرونه اوریدل. اوسم راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. د پکتیا اوسیدونکو له دولت څخه غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې دی پر زیربنای پروژو باندې کار وکړي. په دې اکله ابراهیم ریمی رپورټ شالیدل دی.
د پکتیا د چارواکو په وینا په 1300 کلونو کې د غوړیت په مختلفو ولسوالۍ او سیمو کې د بیا رغونې پر پرمختیايي پروژو تر 300 میلیونه زیات ډالر لګول شوی. په دغه پروژو کې د مچل غوبان، د ګردیز زرمت سړک، د ګردیز پټان لوی لاره، د ښوونځي او روغتیایي مرکزونو ودانۍ، حکومتي تاسیسات او د ته ورته نورې پروژې شامل دي. مګر د پکتیا د مدني ټولنې فعال ساحل منګل په دې نظر دی چې نه هم د پروژو کیفیت پورا پاملرنه شوې او نه هم لا تر اوسه هغه لویې مهمې پرمختیایي پروژې بشپړې شوې چې د خلکو اساسي غوښتنه ده.
په دغه ولایت کې د سړکونو، بندونو او ځینې نورو چارو په لړ کې لوی لوی پروژې پیل شولې، خو متاسفانه د دغو پروژو څخه د چې په ګوتو بشمیر پروژې دي یوه هم داسې پروژه نه ده چې په مکمل ډول تکمیل شوې وي او د خلکو د ګټې وړ ګرځېدلې.
په مجموع کې د افغانستان د ټولو ولایتونو د خلکو غوښتنه ده چې د دوی د ضرورتونو پر اساس دی پر زیربنایي پروژو کار وشي چې وکولی شي په مختلفو برخو کې شته مشکلات په دایمي ډول حل کړي. د پکتیا اوسیدونکو حقمل مسوزی د زیربنایي پروژو د ښه تطبیق او دایمي پاتې کېدو لپاره مسؤولو حکومتي چارواکو ته وړاندیز لري.
که چیرته دولت بودیجه ځانګړې نه کړي د لویو وړو پروژو لپاره، نو معلومه ده چې پروژو چارې په نیمایي کې درېږي. چې ښه بېلګه یې په پکتیا کې د مچلغو بند ده، لومړی په دې بند ته 45 میلیونه ډالر ځانګړي شوي، خو وروسته پوه نه شو چې په دغه پیسو باندې څه وشول او دا د مچلغو د بند چارې 10% یا 10% هم نه دي ترسره شوي او کار یې په ټپه ولاړ دی.
په ځینو مواردو کې دولتي چارواکي په یو شمېر سیمو کې د پرمختیایي پروژو د پلي کولو په مخ کې د ناامنۍ د خنډ خبره کوي، خو د دغه ولایت اوسیدونکي دا خبره نه مني.
صاحب ګل پټون د امنیت بالکل صحیح دی. خدای پاک ولې ورکشته دې څه پوری موږ څه تکلیف نه دل دلې دغه وخت پوری موږ څه ډېرن ولا کړه چې کور نوې کور شو چې موږ لیدلې وي چې کوم کور چاته شوی.
په عین وخت کې د پکتیا والي نصرت الله ارسلان هم وایي چې په تیرو کلونو کې دغه ولایت د خلکو ستونزو ته د حل په برخه کې پر معاصرو لارو چارو غور نه دی شوی. هغه امریکا غږ ته وویل چې په خپل کاري پلان کې د بیا رغونې هغو زیربنایي پروژو ته لومړیتوب ورکوي چې د پکتیا د خلکو د غوښتنو اساس تشکیلوي.
موږ هڅه کوو چې د پکتیا د ودې او پرمختګ لپاره د مرستندویو ټولنو او مرکزي ادارو د دروازې وټکوو او له هغوی نه د پکتیا لپاره مرستې راجلب کړو. د ګردیز پټان لارې ترانزیت کول، د صنعتي پارک پرانستل، د وارداتي برېښنا د کارونو ګړندي کول، د مچلغو بند د نیمګړو کارونو بیا پیلول، د عایداتي ادارو د کارونو ښه والي ته پاملرنه او دولتي عوایدو راټولول او ډیروالی چې د پکتیا د اقتصاد پیاوړتیا کې به ګټور تمام شي.
د غراز ولی نصرت الله ارسلا ټینګار وکړ چې په پکتیا کې له هرې پلې کېدونکې پروژې څخه به کلکه څارنه او د اختلاس مخنیوی وکړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال،
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا، صدای امریکا.
د امیر روغتیا وزارت وایي چې د پولیو یا د ماشومانو د گوزن د منی موسم کمپاین پرون د افغانستان په درو دېرش ولایتونو کې پیل شو. په دې اکله محمد ایاز د کابل نه رپورټ را لېږلی دی.
پولیو یا د ماشومانو د گوزن واکسین د منی لومړی دور درې ورځنی کمپاین پرته له کندهار نه د افغانستان په ټول ولایتونو کې پیل شو. د امر روغتیا وزارت چارواکي وایي د کمپاین په دې دور کې به د ټول هیواد په کچه شاوخوا 9 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه تر 15 کلونو کم یې د پولیو واکسین تر پوښښ لاندې راولي، چې شاوخوا 70,000 روغتیایي رضاکاران، سوپروایزران او د پولیو واکسین همغږي کوونکي پکې برخه لري. د امر روغتیا د کتلوي معافیت د عامه پوهاوي د برخې مسؤول ګل خان ایوب امریکا غږ راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې له میندو غوښتل چې د واکسین له ګرځندو ټیمونو سره د همکاري وکړي او خپل ټول ماشومان د واکسین کړي.
و ما تمام امکانات به مردم می
دا چې دوه قطرې واکسین دی او روغتیایي رضاکاران د خلکو کورونو ته وځي، له دې فرصت څخه د ګټه واخلي او خپل ټول ماشومان دی واکسین کړي. موږ ټول خپل امکانات خلکو ته ورکو په دې خاطر چې د دوی ماشومان دي، نو له موږ سره باید همکاري وکړي. دوه تنه هغه میندې چې خپلو ماشومانو ته د پولیو یا گوزن ضد واکسین ورکوي، په هیواد کې له ټولو نورو میندو وغوښتل چې خپل ماشومان واکسین کړي.
اینا مام اسم ما گیتا، ما اطفال خدا به خاطر واکسین آوردیم.
زمانوم گیتا ده، ما خپل ماشومان ده دیل پاره واکسین تراوله چه فلج نشی او لبیلا بیلو ناروغه و سخه وش غورل شی. لطولو من دو غالم چه پا ار ولایت که بی اخپل ماشومانو تا ده پولیو واکسین ورکلیم.
ما فاطمه به خاطر ازی آوردیم که از مرض فلج جلوگیری
شه. زمانو فاطمه ده، اخپل ماشوم می د دل پاره دل تراوستی چه پراتلون که فلج نشی. نورو من دو تمی دا پیغام دی چه اخپل ماشومان دی واکسین کلی.
د امر روغتیا وزارت د کتلوي معافیت رئیس سردار محمد پرویز په وینا د واکسین په دې دور کې د پولیو واکسین سربیره 8 میلیونه هغه ماشومان ته چې عمرونه له شپږو میاشتو تر 15 کلونو پورې وي ویټامین بی هم ورکول کیږي. پرویز دا هم وویل د واکسین په تیره دوره کې 80% ماشومان د پولیو تر پوښښ لاندې نیول شوي ول، خو په ځینو ولایتونو لکه ننګرهار، کندهار، فراه او هلمند کې د امنیتي ستونزو له امله د پولیو کمپاین سل په سلو کې تطبیق نه شو. د روان میلادي کال د پیل راهیسې په هلمند، فراه، هرات او ننګرهار ولایتونو کې د پولیو و مثبتې پیښې ثبت شوې چې روغتیایي چارواکي اندېښمن کړي دي.
وجن میشنا کنا ساهر خندا کنا وجن میشنا کنا بیا دی غلی او خندل بیا دی وکړغلا کنا بیا دی وکړغلا کنا ساهر خندا کنا وجن میشنا کنا ساهر خندا کنا وجن میشنا کنا بیا دی غلی او خندل بیا دی وکړغلا کنا بیا دی وکړغلا کنا
Oh,
امریکایی جورنالیست کریستین فیر په خپلې ویډیو مقاله کې لیکي چې آیا افغانستان به سرنوشت پرېښودل سوی دی. د هغې دغه مقاله د کرنټ هیستوري په میاشتنۍ مجله کې چاپ سوې ده. نوموړې امریکایي لیکواله لیکي چې د تیرو 14 کلونو په دوران کې زیاتره پیسې سمې نه دي مصرف سوي او هر خارجي هیواد د افغانستان د خلکو د ضرورتونو په نسبت خپلې سیاسي او امنیتي ګټې په نظر کې نیولې دي. زموږ همکار سید سلیمان شاه په دې اړه په کابل کې د سیاسي چارو کارپو فضل ربی حقبین سره یو مرکه کړې ده چې ستاسو پام ورته راړم.
لیکوال کریستین فیر په یوې مقاله کې چې د کرنټ هیستوري په میاشتنۍ مجله کې چاپ شوې ده لیکي د تیرو 14 کلونو په موده کې د افغانستان د آبادولو په باب 12 نړیوال کانفرنسونه شوي دي او 1.4 میلیارد ډالر عمراني پروژو باندې لګول شوي دي. دا پیسې دغو پیسو نه زیاتې دي چې د مارشال پلان تر نامه لاندې امریکا د دوهم نړیوال جنگ په پای کې د اروپا په آبادولو باندې لګولې وي. خو وي هر ملک چې کومه یوه پیسه هم لګوي خپل امنیتي ملحوظات اول په نظر کې نیسي. د زیاتره د خارجي انجوګانو او داخلي انجوګانو په لاس مصرفيږي چې خود بور پکې زیات کیږي.
زه فکر کوم چې د کرنسیر د تړنه د واقعیتونو نه بل لري نه وي. طبیعتا هر ملک خپل منافع په نظر کې نیسي او همدغه علت ده چې
بله
متاسفانه چې دغه عدم د انسجام او عدم د هماهنګي چې یو د بل سره وجود ولري دا باعث دې شوی چې حکومتونه هم محرومه شي او ترغیب ترغیب شي. واقعا هم دا که موږ د ګزشته سره مقایسه کوو یا د اروپا د ماستر پلان سره مقایسه کوو یا دغه اوس بوزنه هر د ګوینه او د نورو سره مقایسه کوو افغانستان را نور هم ویجاړ شوی دی او جوړ شوی نه ده. زه د دې په خاطر باندې دغه اوس موجوده کوم د سرکونو شبکه چې په افغانستان کې وجود لري جوړ شوی ده. یا مثال د کابل درته راوړم جوړ شوي سرکونه هم بیرته اوس کندې دي لکه ټول بیرته ډک دي کار شوی ده. حلقوی سرکونه دا جوړ شول ولې بیرته وران شول. کارومی سرکونه جوړ شول بیرته وران شول او دا غورانه د دې د حد تر دمره اندازې ده چې هغه جوړښت هم پکې نه ښکاریږي. نو د کومکونو موثریت به ډېر مشکل وي چې سړی ووایي چې هو لري انکار هم څوک ترې نشي کولی. نو هغه دواړه خبرې دي هم مارې هم کوکارې بالکل واقعیت نه لري. نه دا خبره چې هر ملک خپل منافع په نظر کې نیولې دي او د بدبختۍ د افغانستان نه چې دغه کار نه معلومي.
د مقالې لیکواله په دې نظر ده چې مالی ثبات د امنیتي استحکام او ثبات سره مستقیم ربط لري او کو صادقانه کوشش وشي په اداري سطح اصلاحات راوصل مشکل دي مګر ممکن نه دي. تاسو وایي
عملی دګر کې شو ګورو کنن دی یو عالی رتبه مقام احکام وګورو. مثال خپل رئیس جمهور احکام چیرې سیاسي اراده وجود لري سیمایي اراده وجود لري اقتصادي اراده وجود لري هر څه به جوړیږي مګر دا وجود نه لري. ولی وجود نه لري؟ لپاره دې چې هغه کوم استقرار او ثبات چې باید وجود لري هغه وجود نه لري. فشارونو لاندې دی دیوی خوانه دیوی خوان دی او ملک نه دی او ملک نه نو عامه غیلت د چدلته تصامین خودی نه دی نور د خوانه تحمیلیږي. درې واړه لوی غم ده عدم د امنیت عدم د سیاسي ثبات او په عین وخت کې دغه فساد دغه ناورین جوړ کړی ده. څو چې فساد دې ولري څنګه کولای شي چې نتیجه واخلي د خپلې پانګونې نه.
په دې مقاله کې دا موضوع ذکر شوی ده چې د متحده ایالاتو او اروپا خپل بودیجې ډېرې زیقې دي، نور غذاف او مصارف توان شاید ونه لري، د چین او د هند نه باید مرسته وغواړي او د گوادر د بندر له لارې د افغانستان سره د مالونو په واردولو کې مرسته وکړي. تاسو وایئ
مشکل دا ده چې دغه محدود مرستې هم کچیرې د مؤثر شکل سره ولګول چې ضرورت منور چاته نه وي، کچیرې د چین په خط دلته را داخليږي او د هند را داخليږي دغه سره منور کړاوونه هم وي، ځکه دلته منتقبي رقابتونه دي، هغه رقابتونه به بیا نه پرېږدي، نو به چین دې ته پرېږدي پانګونه وکولی شي او هند حاضر قیاس. پاکستان هم بیا اندغه وجه نه بس په افغانستان کې یو لوی مشکل ده چې د دواړو هیوادونو سره د دوی سیاسي اړیکې نه جوړیږي، منتظمي ثبات وجود نه لري چې دا وکولای شي چې دواړو ته قناعت ورکړي چې زه خپل منافع په نظر کې نیسم، زه د بل چا منافع خطر کې نه غورځوم. د هغو را داخلېدل یا پښې داخلېدل دلته هم د نورو کړاوونو د زیږنده سبب بچي، که چیرې په دې باندې غور وشي چې دا څنګه په جای ولګول شي، مؤثریت په نظر کې ونیول شي، هغه اولویت په نظر کې ونیول شي، دا به کفایت وکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د امریکا د جمهوری ریاست انتخاباتو ته شاوخوا 14 میاشتې پاتې دي، خو دوو کاندیدانو د کمپاین په لومړیو پړاوونو کې ډیر نوم ایستلی دي، چې یو یې جمهوری غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ او بل یې هم ډیموکرات کاندید برنی سانډرز دی. دا چې ولې دغو دواړو کاندیدانو په دې وروستیو کې دونه توجه جلب کړې ده، پام کړئ په دې اکله دغه ریپورټ ته. ښاغلیو اخلیو، د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ. ډونالډ ټرمپ هیڅ وخت خپل د هیلو او خواهشاتو په څرګندولو کې زړه نازړه توب نه ښیي، سره له دې چې د جمهوری غوښتونکو د ګوند په لومړۍ تلویزیوني مناظرې کې د ډونالډ ټرمپ په اکله نظریات بیلابیل و، خو د هغه د تورتو خبرو سټایل اوس هم ډیر طرفداران لري او د مازهانو په سربېګانو کې بیا هم هغه تر ټولو زیات پلویان لري. جمهوری غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ داسې وایي:
We have heads being chopped off because they're Christian in the Middle East. We have borders where people are being killed.
په منځنی ختیځ کې د خلکو څخه په دې خاطر سرونه غوڅیږي چې غوی سویان دي. زموږ په سرحداتو کې خلک وژل کیږي. نړۍ مخ په ګډوډېدو ده، خو جمهوری غوښتونکي کاندیدات زما د لهجې سره ستونزه لري او وایي چې باید خپل لهجه سم کړم. ډونالډ ټرمپ د محافظه کارو امریکایانو نبض موندلی دی چې پر دې خوابدې دي چې امریکا پر غلط جهت روانه ده. دا چې ټرمپ د سیاست د نړۍ نه د باندې دی او سیاسي سابقه نه لري، همدغې مسلې هم ورسره مرسته کړې چې د محافظه کارو سره ګډه وجه پیدا کړي. جمهوری غوښتونکي کاندید جیب بوش اندېښمن دی چې د ټرمپ ویناګانې د جمهوری غوښتونکو تر منځ بې اتفاقي رامنځته کوي. جیب بوش داسې وایي:
I'm frustrated like you are that the system isn't working, that our government's not working on our behalf.
زه هم نپستنګی سویم چې سیستم او حکومت زموږ په استازیتوب کار نه کوي، خو دلیل نه لري چې څوک دی په ډیر قهر باندې ځان په اصطلاح فلج کی. د ټرمپ نورو سیالانو لکه د کنتاکی ایالت سناتور روان پال پر هغه باندې نیوکې زیاتې کړې دي. هغه داسې
وایي:
ټرمپ په ډیرو مسایلو کې د ډیموکراتانو هم نظره دی. اوس مهال د جمهوری غوښتونکو له ګوند څخه 18 کاندیدان ولاړ دي. د سیاسي چارو کارپو جاش کروشار وایي چې جمهوری غوښتونکي لا ډیره زیاته لار په مخ کې لري. هغه داسې وایي:
جو بوش از وان اف دی سیورل فرنٹ رنرز اند ډیدنٹ ریلی اون دی ډیبیټ سټیج. اټس ا ریل وارنینګ ساین دټ دیر از نو فرنٹ رنر ان دیس ریپابلیکن فیلډ.
جو بوش ته د مخکښو کاندیدانو په سترګه کتل کېدل، خو هغه په مناظره کې داسې ډیر ونه برېښي دي. دا یو خبرداري دی جمهوری غوښتونکو ته چې مخکښه کاندید نه لري او دا چې میدان خالی دی. په عین حال کې ډیموکراتان هم یو حیرانوونکی کاندید لري او هغه د ورمانډ ایالت سناتور ښاغلی برنی سانډرز دی. په سانډرز پسې هم زیات شمیر لیبرال ډیموکراتان پسې دي او پلوي یې کوي. هغه غواړي چې په ګوند کې د هیلری کلینټن ځای ونیسي او د ډیموکرات ګوند لخوا کاندید اعلان شي. برني ساندرز داسې وایي. کله چې موږ سره متحد اوسو نو یو نوې امریکا رامنځته کوو. په داسې حال کې چې میرمن هیلری کلینټن هلی ځلې کوي چې د هغې د اعتبار په برخه کې د خلکو رامنځته سوي شکونه لرې کې، برني ساندرز په نیو همشیر ایالت کې د امازانو په یوې نوې سروې کې تر ټولو ډیموکراتانو مخکې معلومیږي. پر کلینټن باندې ځکه د بې اعتمادۍ اندېښنې راپورته سوي چې هغې د خپل وزارت پر مهال د شخصي ایمیل ادرس او انټرنیټي سرور څخه کار اخیستی و چې دې کار د ځینو نیوو کې راپارولی دي. میرمن کلینټن د خپل کمپاین پر مهال داسې وویل:
The alternative to American leadership is not somebody else's leadership.
په نړۍ کې د امریکا د مشرتابه بدیل د بل چا مشرتابه نه دی، بلکې یو حالت دی چې هیڅ رهبری به په نړۍ کې نه. د سیاسي چارو کارپو جاش کروشار وایي چې د میرمن کلینټن ستونزو د جمهوری غوښتونکو د سیالۍ په ډګر کې کاندیدانو ته ښه فرصت په لاس ورکړی دی چې پر هغې باندې نیوی کې زیاتې کړي. کروشار داسې وایي:
They think Hillary Clinton is vulnerable. The scandal over her email server is certainly giving them optimism on that front.
په دې فکر دی چې میرمن کلینټن اسی پزیره ده او د انټرنیټي سرور مسلې د دوی په منځ کې یقینا خوشبيني پیدا کړې ده. په همدغه دلیل دوی داسې فکر کوي چې 2014 کال یو ښه موقع ده ځکه ډیموکراتان کمزوري دي. د میرمن کلینټن ستونزو ته په کتو سره ځینې ډیموکراتان غواړي چې د ولسمشر اوباما مرستیال جو بایدن یا د پخواني ولسمشر مرستیال آل گور دی د ډیموکرات ګوند په استازیتوب انتخاباتو ته ودرېږي، خو د اوس دپاره نه بایدن او نه هم آل گور په عامه کمه تبصره کړې ده.
نجیبه نوشابه د افغان ښځو حال د ښځو په ژبه.
آیا نبود یا کمبود معلمین زن در اطراف مانع تعلیم دختران می گردد؟
تاسو په دې اکله څه نظر لری؟
د ښځو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې نجیبه نوشابه له امریکا غږ نه. د تماس شمیره 0900010 او یا امریکا غږ آشنا رادیو.
واشنگتن کې د مخوسن 9 بجې او 8:50 دقیقې کې د خبرونه پای کې څو مهم خبرونه ورته کې. په 2014 میلادي کال کې د امریکا د جمهوریت ریاست د مقام د ګټلو لپاره د جمهوریت ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ د یکشنبې په ورځ د سی بي اس د لیزون سره په یو ځانګړې مرکې کې ویل چې د جمهوریت ریاست انتخابات یې وګټل نو ټول هغه بیا اسناد او غیر قانوني 10 میلیونه مهاجرین به د امریکا نه وباسي چې د محل په امریکا کې په غیر قانوني توګه اوسېږي. ټرمپ ژمنه وکړه که د جمهوریت ریاست انتخاباتي وګټل نو په عراق کې به د اسلامي دولت په خلاف باندې جنگ ته دوام ورکړي او د تیلو زیرمې به ورنیسي. له بلې خوا ټرمپ وویل چې د امریکا خارجه وزیر جان کیری د ایران سره په مذاکرات کې خپل بې کفایتي ښودلې ده. په داسې حال کې چې صرف یو میاشت پاتې ده چې د امریکا کانګرس له ایران سره شوې موافقه یا منظور کړي او یا رد کړي، د جمهوری ګوند یو مهم غړی جی فلک چې له ښاغلي اوباما سره د مرستې ژمنه کړې وه له خپلې وعدې نه صرف نظر شوی دی. د جمهوری ګوند اکثریت غړي دغه موافقې کلک مخالفت کوي. د پاکستان د پنجاب د صوبې د کورنۍ چارو وزیر شجاع خانزاده له 14 نورو کسانو سره یو ځای د اټک د ضلع په شادي خان کلي کې د یکشنبې په ورځ په خپل کور کې په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو. او د اسوسیټډ پریس خبري اژانس رپورټ ورکوي چې هندي او پاکستاني عسکرو د همالی په غرونو کې د کشمیر د کنټرول په کرخه کې د شنبې او یکشنبې په ورځ یو پروګرام باندې د نورو وسلو ډزې کړې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو مزه اوریدونکو، زموږ دوه منیم ساعته پښتو خبری خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدله. په ټولنیزو شبکو کې به تاسو ته د دری دوه منیم ساعته خبری خبرونه وړاندې شي. تر بیا په پاکه لاس پرم، ټول روغ جوړ او سرلوړي اوسئ. د خدای په امان.